درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می او منه ګرانوز د کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لشپرم لوست شراغ لاست ویم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدیهایت کیتون چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درو څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشېدو ټکی د سانتي ګریډ اته اویا درجو کښې دوی په ویل کې ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي. چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو کندي مواد دي یا هم د کندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کیدای شي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو دغه معادله د ایتایل الکول یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو په د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې د درملو په جوړولو کښې او حتی د انیل په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښل خپله عصبي عضلاتي او هاضمي سیستمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکولو څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي چې د شرابو څښل کته او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې فینول خپله خالص فینول خپل یو جامده بلوري بیرنګه ماده ده. کچیر فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځانته په غوره کولو سره منځته راځي، او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فورمول وینو، چې په دې فورمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فورمول که چیرې ستاسو یاد وي آر رانې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته چې شپه لاس راکوي ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آر یا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته چې شپه لاس راکړ ایتر په لاس راکړه، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بې هوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بې هوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کیدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل د الکایل نوم اخیستل کیږي، او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو، او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو وویل که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې د ایترونو دواړو خواوو کښې بکې یو شان وجود ولري، نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شوني نوم ته د ډای کلمه اضافه کوو، ځکه چې دواړو خواوو ته یو شان وجود لري. نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی، نو وایي چې ډای میتایل، او په اخیر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو. دوهم مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بقیه یو شان ترتیب شوي دي، نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی. نو وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم ډای ایتایل، او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده. نو وایي چې ډای ایتایل ایتر. په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر، دا بیا ځکه میتایل ایتایل ایتر سو چې دواړو خواوې بکې یو له بل سره فرق کوي، یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل، دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچني بقیه یا هم د لومړی د کوچني پاتې شوني نوم اخلو چې میتایل ده، بیا د غټې پاتې شوني نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو. نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو، چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي، د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته په لاس راکوي، چې عمومي فرمولې د آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او، چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده، چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی شو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو، د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي، موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل سي د چیش سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي، تعویض شي، نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو، چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه، ګرانو زده کوونکو، که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو، موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاري باندې به بدلوو، لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ توری ای توری ده، هغه ای توری په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو، یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب هغه میتانل ده، چې وګوري د میتان د ای وروستۍ توري چې ای و د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده، نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یوویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي، او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل میلي ګرام پر سل ګرام پر ملي لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده، چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي، په منفي یو سلو درویشت درجو کښې دوی ویلې کېږي، او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده، چې پروپانل په خپله په نه څلوېښت درجو کښې په جوش راځي او په منفي یو اتیا درجو کښې ویلې کېږي، بیوتانل په پنځه اویا درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي، په منفي اووه نوي درجې د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال، الدهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم، د میتانل الدهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم، د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم، ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو الکتروني جوړښت. د دوه دیرشمې څپې څخه پیل تر یو څلویښتمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د عنصرونو الکترونونو جوړښت او د هغوی دورې خواص باندې موږ او تاسو مخکې لدې د هغوی په پریدی سیستم یا د هغوی د جوړښت یوه تاریخچه ده، یوه لنډه کتنه اچوو. لومړی په طبیعت کښې موږ او تاسو د دوراني جدول کې که څه هم په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو ولوستل چې خپله په طبیعت کښې دونه وي عنصرونه چې د هغوی په طبعي ډول سره او پاتې نور ټول د انسانانو لخوا په مصنوعي ډول سره کشف شوي دي یا هم منځته راغلي دي. خو د عنصرونو په خواصو او مشخصاتو باندې پوهېدل او په همدې ترتیب سره د هغوی جلا کېدل او رامنځته کول، دا خپله یو جلا ډول ستونزمن کار دی. نو له همدې کبله کیمیا پوهانو کوښښ وکړ چې موږ او تاسو لپاره تر څو د عنصرونو یو جدول داسې تنظیم کړي چې د هغوی د یوه خواصو په هکله پوهه، د هغوی د یو شمېر نورو خواصو په اړه موږ او تاسو چې څو پوه شو. نو په همدې اساس په 1850 میلادي کال کښې یو انګلیسي کیمیا پوه چې نیوز لینز نومېده، هغه د خپل وخت په هغه وخت کښې په نوم باندې د ده په نوم د خپل په وخت کښې یو داسې عنصرونه کشف کړل او یو دوراني جدول یې ترتیب کړ چې هغه عنصرونه د هغوی د نسبتي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پر بنسټ باندې په دویو برخو باندې یا هم په همدې اساس د یو شان خواص په درلودلو په اساس په عمودي او ستوني ډول سره ترتیب کړ چې دغه سیستم خپله د نیولینز او اوکتا په نوم سره هم یاد کړ چې په همدې ترتیب سره په دوو برخو یا عمودي ستونونه او بل افقي ستونونه باندې یې ترتیب کړله. خو د دې څخه وروسته په 1860 میلادي کال کښې بیا د مندلیف په نوم سره چې خپله یو روسي عالم و خپله مفکوره یې موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړل چې هغوی عنصرونه د نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب کړله او د عنصرونو جدول یې په دوو برخو چې یو افقي او بل عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پیریود او مودي قطار ته یې ګروپ ویله چې د په همدې ترتیب مندلیف ویله چې په دوراني جدول کښې د عنصرونو دوراني جدول کښې اووه پیریودونه وجود لري او 14 ګروپونه وجود لري. یعنې دوراني جدول د اووه پیریود او 14 ګروپونو څخه ترتیب سوی دی. او په همدې اساس د دې څخه وروسته یو د مایر په نوم سره چې یو بل جرمني عالم و په 1860 میلادي کال کښې یې په همدې اساس 28 نور عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ ترتیب کړ او وروسته یې هغه د یو تناوب پر بنسټ په نهو ګروپونو باندې تقسیم کړ چې هر ګروپ یې درې عنصرونه درلوده. په همدې ترتیب سره په 1880 کال کښې یې خپله ادعا وکړله او مندلیف ته ورته جدول یې ترتیب کړ. ازو ګرانو زده کوونکو، هغه لنډه کتنې پر اساس باندې د مندلیف هغه نوي ابتکارات باندې موږ او تاسو بحث کوو چې په خپلو نوي ابتکاراتو کښې موږ او تاسو لپاره مندلیف څه ویلي دي. لومړی مندلیف وایي چې خپله مندلیف شپږ داسې عنصرونه چې د هغوی اټومي وزنونه او کیمیاوي او فزیکي خواص په اساس په جدول کښې موږ او تاسو لپاره اضافه کړل چې هغوی عبارت ده دغو عنصرونه پوتاشیم دي، ارګون دي، نیکل دي او آیدین دي، تیتانیم دي او داسې نور. او په همدې اساس یوه ډېره اوږده سلسله یې چې خپله د انتقالي فلزاتو رامنځته کول وه چې انتقالي فلزات یې رامنځته کړل او د ځینو عناصرو ځای پر ځای کول وه. په همدې ترتیب سره چې هغوی کښې د هغوی په ځای پر ځای کولو کښې د خپله په یو غلطي درلوده چې په هماغه غلطي پر اساس سره دوی وکولی سوای چې په انتقالي فلزاتو کښې یې شامل بللي وه. خو په همدې اساس بیرته دوی هغه خپله غلطي جبران او په همدې اساس یې هغه غلطیانو ته بیرته فکر شو د هغه د غلطي د تحلیل لپاره. په همدې اساس بیا بیرته هغه عنصرونه یې واخیستل په خپلو ټاکلو ځایونو کښې ترتیب کړل. ځینې عناصر یې د خپلې اصلي اټومي کتلې پر اساس چې نه تنظیمېدله هغوی یې د نسبتي کتلې پر اساس باندې تنظیم کړله او ځینې نور بیا د نوي عنصرونو وړاندېونه وه او د ځینې عناصرو لپاره خالي ځایونه په جدول کښې پرېښودل وه چې یعنې په اوس وخت کښې هغه عنصرونه به نه و کشف شوي خو د هغوی لپاره به ټاکلي ځایونه پرېښودل خالي چې په راتلونکي کښې به یې هغه ډک کړي او په همدې اساس باندې یې ډک کړل. اوس راځو ګران زده کوونکو د مندلیف هغه پیشبنی په اړه بحث کوو چې د څه شي پیشبنی کړې وه. لومړی خو دا وه چې د درو عنصرونو ځایونه د خالي پرېښودله چې هغه په همدې ترتیب سره جرمانیم و کلسیم و په همدې ترتیب سره سیمزیم و او د شبه فلزاتو عناصر یې پیشنهاد کړله چې شبه فلزات هم باید په دوراني جدول کې چې شي اضافه شي. خو د هغه څخه وروسته په 1916 کال کښې د موزلي عالم چې خپله په د مندلیف په دوراني جدول کې مندلیف چې ځینې مشکلات او ځینې ستونزې درلوده ځینې اشتباهات یې درلوده هغه مشکلات او ستونزې یې ورته حل کړله په همدې اساس یعنې د تحلیل وروسته چې نوموړي عناصر چې خپله د اټمي نمبر او د یعنې د پروتونونو د شمېر پر اساس باندې ترتیب شوې وه او د مندلیف پرې دې قانون چې د خپله رد کړ او دا یې هم تاسو لپاره بیان کړل چې د عناصرو فزیکي او کیمیاوي خواص د اټوم په اټمي نمبر او اټمي وزن پورې نه مربوطېږي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ د ټولو ستونزو څخه وروسته موږ او تاسو لپاره یو ثابت او یو ښکلی د عناصرو دوراني جدول وینو چې په اوو پیریود باندې ویشل شوې ده چې لومړی پیریود د دې ځای څخه پیلېږي چې خپله لومړی پیریود کې لومړی عنصر د هایدروجن عنصر د هایدروجن څخه پیلېږي په هیلیم باندې پای ته رسیږي او په همدې اساس دویم پیریود د لیتیم څخه شروع کیږي تر نیون پورې پای ته رسیږي. په همدې ترتیب دا دریم پیریود ده چې پر سوډیم پیلېږي او په همدې اساس پر ارګون باندې پای ته رسیږي. پوتاشیم څلورم پیریود په همدې ترتیب سره تر دې ځای پورې شپږم پیریود زم دی بیا شپږم پیریود سیزیم باندې شروع کیږي او په همدې ترتیب سره دا اووم پیریود سو. او په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې اتلس ګروپونه دي چې اتلس ګروپونه لومړی ګروپ د دې ځای څخه پیلېږي تر دې ځای پورې دا اتلس ټول په همدې ترتیب سره په شماره وار ډول سره ترتیب شوي دي. او ګرانو زده کوونکو اوس نو اتلس ګروپونو کښې موږ او تاسو بیا دا په دوو نورو ګروپونو باندې ویشو چې یو اصلي ګروپونه دي او بل فرعي ګروپونه دي چې اصلي ګروپونه چې دي خپل اته ګروپونه دي چې هغه لومړی د دې ځای څخه پیلېږي چې دا اول اصلي ګروپ دي دوام اصلي ګروپ بیا په همدې اساس درېیم اصلي ګروپ دي چې د بون باندې پیلېږي څلورم اصلي ګروپ په کاربون باندې پیلېږي پنځم اصلي ګروپ شپږم اصلي ګروپ او په همدې ترتیب دا اووم اصلي ګروپ او اتم اصلي ګروپ. او ګرانو زده کوونکو فرعي ګروپونه چې دي په همدې اساس راځو دې ترتیب سره چې لومړی عنصر یې د سکاندیوم په نوم سره یادېږي یا دا درېیم فرعي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم او په همدې اساس اول او دوهم دا بیا ټول فرعي ګروپونه چې موږ او تاسو وویل. او بل ګران زده کوونکو همیشه په یاد ولري چې د عناصرو دوراني جدول چې د په څلورو بلاکونو باندې ویشل شوې ده د اس پی ډي اف بلاک چې لومړی موږ او تاسو دا دوه ګروپونه چې وینو دا د اس بلاک ده دوهم په همدې ترتیب برخه د راسته طرف ته چې دا عنصرونه یا دا ګروپونه وینو دا د پی بلاک ده په همدې ترتیب په ماینس کښې دا د ډي بلاک ده او دا د اف بلاک ده اس پی ډي اف څلور بلاکونو باندې وویشل سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د عناصرو ترتیب د هغوی د کیمیاوي او فزیکي خواصو په اساس باندې که څنګه چې موږ او تاسو وویل چې دوراني جدول په اوو پیریودونو باندې یا اوو دورو باندې ویشل شوې ده چې په لومړي پیریود یا لومړۍ دوره کښې موږ او تاسو وینو چې دوه عنصرونه قرار لري چې یو د هایدروجن عنصر او بل د هیلیم عنصر و. په همدې اساس موږ او تاسو په دوهمه دوره کښې اته عناصر لرو چې دوه راسته طرف ته او شپږ عنصرونه چپه طرف ته قرار لري که څنګه چې موږ او تاسو دلته دوراني جدول په ګروپ کښې هم وایو په لومړي پیریود کښې دوه عنصرونه قرار لري یو راسته طرف ته یو چپه طرف ته. په دوهم پیریود کښې موږ او تاسو ویله چې په همدې اساس دوه عنصرونه راسته چپه طرف ته قرار لري او په همدې ترتیب سره شپږ عنصر چیرې قرار لري و د دوراني جدول و راسته طرف ته قرار لري یا وجود لري. او په همدې اساس په درېیم ګروپ کښې بیا موږ او تاسو وینو درېیم ګروپ کښې البته په دریم پیریود کشی اته عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او شپږ راسته طرف ته کرا لري. پر سوډیم پیلیږي ارګون باندې پای ته رسیږي. او په څلورم دوره یا په څلورم پیریود کې اتلس عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او لس په وسط کشي او شپږ هم راسته طرف کې کرار لري. او پنځمه دوره چې د هم په همدې ترتیب اتلس عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ او لس په وسط او په شپږ راسته طرف کې. پنځمه دوره کې بیا دوه دېرش عنصرونه وجود لري، دوه چپ دي، لس په وسط کې ځای پر ځای شوي دي، څوارلس لاندې او شپږ هم راسته طرف قرار لري. لکه څنګه چې تاسو په دې دوراني جدول کې وینئ، دوه راسته طرف ته په همدې ترتیب لس په منځ کې یا په وسط کې، شپږ راسته طرف ته او څوارلس لاندې برخه کې په دې ډول سره ترتیب شوي دي. او اومه دوره هم په همدې ترتیب سره دوه دېرش عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ، لس په وسط کې، په منځنۍ برخه کې څوارلس په لاندې او شپږ راسته طرف ته وجود لري. او ګرانو زده کوونکو، د عنصرونو شمیر په پیریودونو کښې موږ او تاسو کولی سو د نجیبه غازاتو د اټومي نمبر د توپیر په اساس باندې هم کولی سو چې هغوی شمیر په پیریود کښې وټاکو، او هم د دغه فرمولونو پر اساس باندې هم کولی سو. که چیرې هغه پیریودونه چې دي، یعنی په تاک ډول اول، دریم او اووم، اول، دریم او اووم، یعنی تاک پیریودونه یا اوتاکې دورې چې دي، موږ او تاسو کولی سو د دې فرمول پر اساس باندې چې ان جمع یو کل مربع تقسیم پر باندې کولی سو چې د دې فرمول پر اساس باندې تعداد معلوم کړو. او په جفت پیریودونو کښې لکه دوهم او څلورم او شپږم، دغه پیریودونو کښې بیا د عنصرونو شمېر تاسو کولی سو چې د دې فرمول چې ان جمع دوه کل مربع تقسیم پر دوه سره د دې اساس باندې کولی سو چې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، په دې دوراني جدول کښې موږ او تاسو کوم طرف ته عنصرونه، فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه غازات، دې اساس غواړو چې موږ او تاسو تاسو ته معرفي کړم. لومړی موږ او تاسو وویل چې خپله د عنصرونو په پیریودیک سیسټم کښې هغه چې عمودي ستونونه دي، موږ او تاسو وویل چې دا ټول ګروپونه شمېرل کېږي. او په همدې ترتیب افقي ستونونه یا قطارونه چې هغه د پیریود په نوم سره یادیږي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په ګروپونو کښې چې دي کوم عنصرونه چې ترتیب شوي دي په عمودي ستونونه، هغوی ټول د خپل کیمیاوي خواصو په درلودلو سره چې یو شان کیمیاوي خواص لري سوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو په پیریودونو کښې بیا که چیرې تاسو په اوږده سلسله په دې برخه وګورئ، دا برخه کې ټول انتقالي فلزات وجود لري. او خپله دا دوه ګروپونه بیا په همدې ترتیب دا ټول فلزات دي، بغیر د هایدروجن عنصر څخه، چې هایدروجن د نورو عنصرونو څخه جلا خواص درلودونکي دي. او په همدې اساس دغه برخه بیا موږ او تاسو وینو، دا عنصرونه ټول غیر فلزات بلل کېږي. او دا برخه چې په دې رنګ سره ترتیب شوې ده، ټول شبه فلزات دي. او په همدې ترتیب سره اتم اصلي ګروپ او اتلسم ګروپ چې دي، دا ټول عنصرونه چې دي، دا ټول نجیبه غازات دي په همدې اساس سره چې ترتیب شوي دي. او دغه عنصرونه چې دي خپله په مندلیف جدول یا دوراني جدول کې دوی چې دي، د ځینو کیمیاوي خواصو په ورته والي سره د عنصرونو ترمنځ بیا هم، یعنی وروسته، کیدای شي چې تکرار شي. او په همدې اساس موږ او تاسو وویل چې خپله څلور بلاک وه، د اس پی ډي اف څلور بلاکونه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دا فلزات، انتقالي فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه غازات او دا هم حلجنونه دي. په همدې اساس دا ټول عنصرونه ترتیب شوي وه. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې چې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، دوراني جدول په څو ګروپونو او څو پیریودونو باندې ویشل شوی و؟ دوام، په لومړي پیریود کښې څو عنصرونه شتون لري؟ دریم سوال، سوډیم عنصر په کوم پیریود کښې کرار لري؟ او څلورم یا وروستی سوال، اکسیجن عنصر په کوم ګروپ کښې کرار لري؟ تاسو به د دوی موقعیتونه وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.